لپاره ځانګړی شوی دی. دا چې ژر لیدل کېږي نه
هڅم
د خبرونې دویمه برخه کې درته سپورت خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. طالبان لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیو کال د لاسرړونو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعا یو ځل بیا رد کړی چې ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وایي جنرال پیټ رایډر د سېشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړې چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څانګې پر څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او لمانځه تللې ده. د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډ نویدا کې ترسره شي. د روسیې د جنوبي سیمې والی ویسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړ چې اوکرایني ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې پر روستوف سیمه کې د تیلو زیرمه ویشتلې او هلته اور لګیدلې ده. د ټلګرام له لارې خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامنسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنې سیمو تخپور شي او د بیړنۍ چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوي دي. او رسې خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصادي په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د وزنې ټیسټ سیالي تمریناتي کم ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلاديش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیگ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اګست په 26 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اګست میاشتې په 28 نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اګست په 29 نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه دی چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کېږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونه ورده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د هندوستان په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 16 نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي راډیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غرض په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اگست 16 د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منل ټاډایي وکړ دی او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بله لاره
طالبان وروسته له هغه په دی ورزښونو او مناسبتي ورزو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روان اگست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولې دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
انگلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ کرکټ سیالیو د سلوی خوریزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 240 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیگ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوریز، شلوریز او لساوریز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوریزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې د لساوریزو او شلوریزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه، 400 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 نه سوځېدلې او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاڼه پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهنشاه افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه، نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼه کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اگست په 13مه نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډي ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړي ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ولید چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو غین وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې لیادې شل کسیزه لوبډله به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. حکومت لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنا کې موږ چې ته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک چې دا ډېر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډېره منظمه انتخاب وي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډېر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډېر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 20 نه تر 25 اورو پورې اورونه وکړي، او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک سي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته سره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید ستاسو لاندې په دنه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسی چې چا په فور ڈے کې پرفارمنس کړی دی. دا مطلب دا شاید ٹولی زانگل تیابی لری یا خود بالر پا صفت باندی ہر وقت بال سوینگ کا ولی سی دیر اوڈ بالنگ کا ولی سی فیٹی گرون کے اوراس تیرا پرا اوراس تیرا ولی سی او پرا اوراس سی دا پوکس او کانسنٹریشنز کا ولی سی او پلان جوڑا ولی سی بیٹسمن تا نو دا زانگل تیابی دی سی او چو کلری اف فور ڈے کی پرفارمنس کئی نو دی غشتن خام خاص دا ضروری دا او نہ پوئے گا سی آغا لوبارو فور ڈے کرکٹ کی پرفارمنس کرائی دا پر ٹیسٹ ٹیم کے نستا باید زائی بزائی سی ہوئی زکا دیر سینئر لوبارو سی دی پر ٹیسٹ لوبا کی نلی دل کی لوگ دل کی نلی دل کی گی
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګوربز غوره شوی وو او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي.
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو گلبدین به هم دی زیاد دی او بیٹسمین په صفت باندې التلو بکی د ما سمره فکر ده. نو لوبډل خو ډیر ځوان ده او دی یو دیس لیگ نه روانه ده. سیغه شلاوریز لیگ ده. کچا بولینګ کړی ده هغه ایم اٹیکینګ بولینګ کړی ده او زیاتې چنجا پیسې کړی دی او شارټ پیچې کړی دی او یارکر یې کړی دی. سیدا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بولینګ ورته نه سویل دی او کچا بیټینګ کړی ده. نو ڈاؤن دا وکٹ سوائے دا چکایا ویلے دا شاعت اتلالائی دا سلوری زی وخالے دا کیپر شاعت رنس کردی. نو دا غشیان دی سی دا پا ٹیسٹ لوبا کی دا رکم لوبی امکان نوی ہو کپا دا سی لوب دا لکی گلبدین انتخابی گی دا با دی سرپرائز خبر نوی آغا با آغا سینی رو تکڑا لوب آڑے با پاکی گلبدین گی.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته. ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سیدا یو اوږده لوبه ده. 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نشته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته. امتیازات خو سیدي امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي. هغه د میچ پیستا او هغه هر یوه برخه سیدا نو په ټیسټ لوبو کې باید دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد سیدا څومره موږ پوهېږو انجری نوی نوی انجیانی ورته شروع شوی دی او نه به غواړي سی نور هم دی انجرد سی او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سی.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده. ډیر زیات فرق ده. نیوزیلند ډیر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او دغه د انتخاب معیارونه سیدی د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له خو زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کوي او څنګه مشکل ارسي. نو فرق خو به وي. موږ لوبډله د ډېر زیات ځوانه ده او موږ سیدا موږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ نو موږ لپاره به مشکلات ډېر وي.
آخری پوښتنه مې دا ده، ستاسو وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید سدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم سي. مطلب اوږد لاړ نه سي او که چېرته ټیسټ میچ سدا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده. موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ آؤټینګ کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دی اوسی چې د سپیننګ برخه سیدا لزوان لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډیر کار وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې اونۍ زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.